پکتی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له پاکستان سره یو مهم سند لاسلیک کړی دی. د دې سند له جزئیاتو مو وړاندې په خپرونه کې خبرو. زه احمد شبر مو کوربه یم، تخنیکی چاري شفیق یار مختوری. لومړی هم خبرونه اسدالله لودی نوروي.
په بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. کندهار کې موټر بم چاودنې دوه ملکیان وژلي او د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت د کورونا واکسین جوړولو هڅې ګړندۍ کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلي عبدالله عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال د پنجشنبې په ورځ د ترکیې د دفاع د وزیر هولسی اکار، بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د پارلمان له رئیس مصطفی سینتوب سره وکتل. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګرو هیوادونو افغانستان خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د قطر په دوحه کې چې له طالبانو سره د بین الافغاني په خبرو بوخت دی، تر اوسه پکې د کوم پام وړ پرمختګ خبر نه دی ورکول شوی، خو تېره ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې په دوحه کې مرکچي پلاوی خبرو ته نږدې شوي دي. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا وایي طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پراته دغه کان نه سره زر وباسي.
اوس لپاره تاسو پوهیږئ چې د کانونو کار ډیر پانګې ته اړتیا لري. تر اوسه دوی له دې کان نه کار نه اخلي، خو د کیندنې هڅې کوي. په خواشینۍ سره چې دا کان د طالبانو لاسته ورغلی، خو د هغې سیمې او په ځانګړې توګه د دغه کان د بیرته نیولو لپاره زموږ هڅې دوام لري.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې بدخشان کې د بیکادر کان دوی نیولی، خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیز ډول له دې کان سره زر باسي، نه د دوی وسلوال. له دې وړاندې ګلوبل ویټنس یا د څارنې نړیوالې ادارې ویلي وو د قانونو له درکه د افغان دولت پرتله د طالبانو عواید ډیر دي. د کندهار ښار د درېمې ناحیې په چاو کې پرون ماښام موټر بم چاودنې دوه ملکیان ووژل. دا خبره د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي پرون ازادي راډیو ته وکړه.
ماخستن اووه بجې باندې د کندهار ښار د درېمې ناحیې د نیسې د چوک سره موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل نور ټپیان دي. همدې پیښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز ستې زخمیان شوي دي.
د بارکزي په وینا دا چاودنه د درېمې حوزې د پولیسو پوستې ته نږدې وشوه. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت فایزر او د هغه جرمني شریک بیو انټیک به نن د امریکا له حکومته په بیړني ډول د کورونا ویروس ضد واکسین د تایید ترلاسه کولو هڅه وکړي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته دا غوښتنلیک په داسې حال کې سپارل کیږي چې تمه کیږي په روانو اونیو کې د امریکا د درمل جوړولو بل شرکت مودرنا هم د خپل واکسین د بیړني تایید لپاره غوښتنلیک وسپاري. دغو شرکتونو ویلي چې د دوی لخوا جوړ شوی واکسین خلک د کورونا ویروس په وړاندې په سلو کې 95 خوندي کوي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورسلا ون دیرلین پرون ویل چې د مودرنا او فایزر شرکتونو لخوا جوړ شوی واکسینونه ښایي د اروپایي ټولنې د درملو ادارې لخوا د روان میلادي کال تر پایه تایید شي. بلخوا د استرازینیکا او اکسفورد پوهنتون بالقوه واکسین هم په پخومره کسانو کې د خوندیتوب سیستم له غښتلتیا سره مرسته کړې ده. که څه هم نویو جوړو شوو واکسینونو خلکو ته یوه هیله ورکړې، خو اټکل دا دی چې تر اپریل میاشت پورې به خلک ورته په پراخه پیمانه لاسرسی ونه لري. بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان یو پلاوی سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ناروغۍ بستر شوو ته دی د رغېدو لپاره د رمدسیویر وایروس ضد واکسین نه ورکول کیږي. دغه هیئت ویلي دغه درمل د ناروغانو پر ژوندي پاتې کېدو یا د رغېدو د مودې پر لنډېدو کوم مهم اغېز نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان دغو متخصصانو نن جمعه اعلان وکړ. د اوسنیو معلوماتو پر اساس داسې شواهد نشته چې رمدسیویر درمل د په کووید 19 ناروغۍ اخته کس جوړ کړي. او د امریکا په جورجیا ایالت کې په لاس د رایو تر شمیرنې وروسته منتخب ولسمشر جو بایدن په دغه ایالت کې هم ګټونکی اعلان شو. دغه بریا ډیموکرات جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې ټاکنو د ګټونکي په توګه تایید کړ. د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر وویل له شک پرته دغه ایالت نن د بایدن بریا تاییدوي. غیر رسمي نتیجو ښوولې وه چې جو بایدن په دغه ایالت کې تر ډونالډ ټرمپ 14,000 رایې مخکې دی او د دغه ایالت د قانون له مخې د ولسمشرۍ یو کاندید باید نږدې 5 میلیونه رایې خپلې کړي. جو بایدن د نومبر پر 9 د الکتورل یا ټاکنیزو کالجونو تر 270 زیاتې رایې خپل کړي او امریکایي رسنیو دای د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکي اعلان کړي.
اوس جوړ ډوپ منځنۍ سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره خورا مهم سند لاسلیک کړی.
په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
ګران هیواد دا سند مهم ګڼي، خو سیانو بیا د مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان د عملی اقداماتو ژغ جګ کړ. له افغانستان د 2000 امریکایي پوجانو د استلو د پریکړې پاړه مو د سیاسي شارو د کتون کې شکرې بارکزي نظر اخیسته.
امریکا هر اقدام افغانستان او سیمه پورې مستقیم تاثیر لري.
او روغتیا د ژوند شمنی پروګرام کې د شکرې ناروغي پاړه د متخصص ډاکټر څرګندونه اوریدل شي.
نن ورته په غیر ساري ناروغیو کې د نورو ناروغیو مور وایي.
افغان چارواکي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د نوي سند لاسلیک خورا مهم ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سند له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر خبرو وروسته موافقه وشوه. نور تفصیل له کابل د ناجي صاحب په راپور کې.
شیبر صاحب ډیره مننه. د دې هوکړې د سند لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت، اقتصادي پراختیا، هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته به دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوکړه کې افغانستان، پاکستان او په پراخه کچه سیمه کې د سولې، امنیت، اقتصادي پراختیا او ولسی اړیکو په تړاو بنسټیز اصول ځانګړي شوی دي. نوموړي وړاندې په دې اړه داسې وویل:
د پاکستان د صدر اعظم ښاغلی عمران خان د سفر پر مهال داسې سند هوکړه وسوه چې دغه په اساس به دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اړیکې ډېرې پراخې شي. دا سند چې خورا مهم ځانګړي اهمیت نه برخمن ده، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
دغه هوکړه له دوو برخو جوړه ده. لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو په لارو چارو او مهالویش ټوله ده. په دې سند کې چې یو کاپی رسنیو ته هم رسیدلې، په کې راغلي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان همغږي او ملګرتیا اړیکې کوم ګواښ نه پیښوي. په دې برخه کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو ښی اشاره د کابل او دلی اړیکو ته وي. د سند بل مهم ټکی دا دی چې دواړه هیوادونه باید د سولې د مخالفانو او هغو کسانو په پیژندنه او پر وړاندې ګامونه اخیستو کې ګډ کار وکړي چې نه پخلا کېدونکي دي او یا د سولې بهیر کمزوری کوي. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسیدو ټینګار شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد همدارنګه وایي په دې سند کې تلپاتې سوله داسې پیژندل شوی چې ټول شموله وي او له اساسي قانون سره سم ولسواک نظام ته پکې درناوی شوی وي. داسې نظام چې د ښځو او سړیو حقونه پکې خوندي وي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا سند د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ فیصله سوی دی او مهم موضوعات سوله، امنیت، اقتصادي همکاری او د ولسی همکاریو پراختیا تشکیلوي.
په دې هوکړه کې همدارنګه ویل شوی چې پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ، د حکومتي ادارو ترمنځ د روابطو، د ولسونو ترمنځ د اړیکو او د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ دواړخیزې اړیکې پیاوړې شي. د کډوالو د ستونزو چټک هواري بل هغه موضوع ده چې په دې سند کې یادونه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه کې د همکارۍ د دې بهیر د ژوندي ساتلو لپاره په نوبتي ډول د دواړو هیوادونو د مشرانو د سفرونو سپارښتنه هم شوې ده. په دې لړ کې ټاکل شوی چې ولسمشر غنی راتلونکي میلادي کال اسلام آباد ته ولاړ شي، خو دقیق وخت په اړه سند ویل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړ پوړي پاکستاني پلاوي په مشرۍ تیره ورځ کابل ته سفر کړی و. بلی شیبر صاحب،
مننه. ناجه جانې، ناجه صاحبوی وایي چې د دې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا مهم سند لاسلیک شوی چې له سولې سره به مرسته وکړي. له یوې خبرتیا وروسته به واورې چې په راتلونکو نږدې دوو میاشتو کې له افغانستانه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت څرنګه شي.
ازادي راډیو لونه ترو
د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیری باسي. افغان حکومت هم په غبرګون کې ویلي دي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت مخصوصا امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون برانه شي، خو په سیاسي برخه کې به اغیز شوي. فریبا ظاهر دا پوښتنه د سیاسي چارو له کتونکي شکریه بارکزی څخه کړي.
زه فکر کوم امریکا هر اقدام افغانستان او سیمی پوری مستقیم تاثیر لري. د امریکا سرتیری دنه په افغانستان کې تا نه تنها یوازې د امریکا نظامی شتون و، بلکې د دوی سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي ګټې افغانستان ته رسیدل. زه فکر کوم د دغه بزرګ کسانو وته افغانستان هر برخه کې د سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو روابطو څخه نیولې بیا تر نور مسایلو پورې خامخا به مستقیم اغیز ولري. د دې تر څنګ زه غواړم په ځغرده دا ووایم چې کیدای شي بیرته د شرایط په تغییر سره امریکا خپل تصمیم بیرته بیا کتنه وکړي یا غور وکړي، مګر اوس د تاره زه فکر کوم پر دغه تصمیم باندې دا ښه پایلې نه تنها یوازې افغانستان ته بلکې سیمې ته به هم ونه لري.
که مشخص کړي چې عواقب به یې څه وي او پر کومو برخو به ډېر وي.
متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان د دولت ظرفیت دونه نه دی چې موږ په یوازې د ترورستانو سره مبارزه وکړو، د افغانستان د دشمنانو سره مبارزه وکړو. په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې هم څنګه چې تمه او توقع کېدله پای ته ونه رسېدله. نو زه فکر کوم چې د وخت په تېرېدو سره د افغانستان دولت به په دې باندې ښه پوه سي چې د امریکا حضور افغانستان لپاره یوازې نظامي حضور نه و، بلکې په سیاسي، پراختیايي، بشري مرستو باندې هم مستقیم اغیز درلودای.
تاسو د سولې د مذاکراتو خبره یاد کړه، نو که چیرې دا اقدام عملي سي د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو کې چې هم اوس په دوحې کې روان دي، پر هغه به تاثیر ولري؟
په تاسف سره زه سولې پروسه نور نه غواړم ونوم. د سولې پروژه تر اوسه پورې هیڅ پرمختګ نه درلودله. په تېر دوه میاشتو کې هر څه په خپل ځای باندې په ټپه ولاړو او احتمال د دې هم نه لیدل کېږي چې دغه پروسه به وتوانېږي چې په راتلونکي څو اونیو کې هغسې مثبت بدلون رامنځته کړي کوم چې افغانستان او نړیوال ټولنه یې غواړي. زه فکر کوم د سولې پروسه تر اوسه پورې چې لاین حل ده، تر دې وروسته به هم کوم دغه څیر مخته به رواني وخت به تیریږي. طالبان او د افغانستان دولت دواړه به وخت ترلاسه ورکړي.
بله، که بیا هم راسو د امریکا د اقدام ته یا د پریکړې ته چې اعلان کړه، دا ډول اقدامات یو نوی میراث دی د جو بایدن لپاره. ستاسو له نظره له کومو خنډونو او موانعو سره به په افغانستان کې مخامخ سي د نوی دیموکرات ولسمشر؟
نوې دموکرات ولسمشر افغانستان د فارم پلاکان بل نظر لري. کچيري جو بايدن خپل پخواني نظر چې افغانستان په حق لبان دي دلودل او فکر کوي چې په افغانستان کې امریکا د ملت جوړولو دولت جوړولو لپاره نه دی راغلي او پریږدي د افغانستان وسپاري لکه څنګه چې د جهاد په دوره کې پاکستان ته سپارل شوی وو او د پاکستان د طریقې څخه دوی مخته تلل او مجاهدینو سره مرسته کوله اوس هم پریږدي او دغه افغانستان چاري پاکستان ته وسپاري دا فکر کوم چې یو بل ناورین نه تنها یوازې افغانستان د پاره بلکې سیمې د پاره به راپیل کړي. خو بیا هم زه فکر کوم که چیرې دوی هغه مشاورین چې دوی پوهېږي چې پاکستان په افغانستان کې دننه څه کوي او واقعیت د پاکستان څه دی پر هغه باندې خبرې وکړي او افغانستان څه ته ضرورت لري او که چیرې خدای مکړه افغانستان دغسې یوازې پرېښودل شي که څه هم دا واضح خبر ده چې هیڅوک په افغانستان کې تر پایه پورې به نه وي. خو بیا هم که چیرې پر هغه تیر فکر باندې دوی روان اوسي زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې سم میراث به ورته پاتې نه وي بیسته دا هغه مرحلې ته رسېدل چې اوسنۍ مرحله ده چې حداقل نسبي سوله ده او د سولې خبرې دي او یا هم په افغانستان کې یو سیاسي زعامت پوره مشروعیت یا نیمګړی مشروعیت خو بیا هم یو منتخب نوم ورسره دی ستا بیا دغه مرحله به هم موږ ته لاسه ورکړو. خو هېر هم نه شي چې په دې کې امریکا تاوان نه کوي. هغه ستر هېوادونه دي چې خپل پالیسي او خپل ګټو د پاره یو ځای ته ځي او د خپل ګټو د پاره د یو ځای څخه وځي. موږ باید په سیمه کې ځان لپاره نور دوستان پیدا کړو او د هغوی په مرسته خپل دښمنانو ته د کار او د پیشرفت زمینه برابره نه کړو.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزي. د خوست یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو د یو لاریون لاري د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې خپل شمنی په عمل کې ثابت کړي. نجیب الله خیل په دې اړه له خوست راپور لري.
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون لاري د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي او د دې هیواد په اړه د خپل سیاست او دریځ مثبت کړي. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته په خبرو کې ویل افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سولې همیشنیو ژمنو ته صادق وي خپل رښتینولي دې په عمل کې ثابت کړي. سره له دې چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسلوالو ډلو له هر ډول ملاتړ انکار کړی، خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریځ او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادر شاه انصاری آزادۍ راډیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې په هغه کې طرحګري وي پاکې وژنې وي د خلکو د وینې بیاونې وي موږ د هغې مخالف یو او د دې ته موږ سخت ټکو غبرګون ښیو. هېڅکله په دې دوه مخ سیاست تر پایه نه شي رسېدلی.
په دې لاریون کې ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو له دریځه هم ملاتړ وکړ. مدني فعال داود تپانو ویل
موږ په ټوله کې د پی ټی ایم د مشرانو د خبرو ملاتړ یو. دلیل هم دا ده چې ځان د موږ ورور ګڼي، موږ شریکه قرباني ورکوو، یوه لهجه لرو، یو فرهنګ لرو، یو کلتور لرو، یوه ژبه لرو، یوه خاوره لرو. موږ په هیڅ کې سره بیل نه یو. د پی ټی ایم ملاتړ نه یوازې په خوست کې کیږي، په بامیانو کې هم کیږي. زموږ هزاره ورونه هم چې هغه د افغانستان یوه لویه برخه جوړوي هغه هم دا ناره کوي چې موږ د پښتنو لپاره ژوند غواړو.
په خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمیر نورو ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کیږي چې د پنج شنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د سورې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباخ په شاوخوا کې په هغو سیمو کې ځای پر ځای شول چې د ارمنستان او آذربایجان په روسي موافقه کې پریسله شوې وه. د دواړو هیوادو د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړې د روسي په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د آذربایجان پوځ هغو سیمو ته داخل شو چې د نګورنو قرباخ په پولو کې دي. آذری پوځ د روسیې په منځګړتوب د شوې موافقې پر اساس چې په نتیجه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباخ د بیلې شوې سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده، په دغو سیمو کې ځای پر ځای شو. د آذربایجان دفاع وزیر نن وویل چې د پوځ قطعې د اقدم سیمې ته داخلې شوې. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې له نږدې دیرشو کلونو وروسته د ارمنستان له کنټروله ووته او باید آذربایجان ته وسپارل شي. د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د آذربایجان د ولسمشر، د ارمنستان د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د درې اړخیزې موافقې پر اساس آذری پوځیان نن د نومبر په شلمه په اقدم سیمه کې ځای پر ځای شول. آذری پوځیان یوه ورځ وروسته له دې اقدم ته ننوتل چې ارمني پوځیان او ټانکونه له دې سیمې ووتل. په اقدم کې ارمن ټبرو کلیوالو ته څو ورځې وخت ورکړل شو چې له خپلو کورونو ووسي. دوی د خپلو کورونو وسایل په موټرو کې بار کړل او خپلو کورونو ته یې اور ورته کړ. د روسیې په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان د نومبر د لسمې نیټې تړون آذربایجان ته اجازه ورکوي چې د جګړې په لړ کې د نیولو سیمو د پام وړ برخه او دغه راز هغه غرونه له ځان سره وساتي چې تر نګورنو قرباخ را چاپېره دي او مخکې د ارمنستان په کنټرول کې وو. پر اقدم سربیره چې د نګورنو قرباخ په ختیځ کې دی، ارمنستان باید د روان نومبر په 15مه یعنی 15 ورځې وروسته د کالباکر سیمه او د دسمبر په لومړۍ د لاچین سیمه پریږدي. آذربایجان د جګړې په لړ کې څلور نورې ولسوالۍ یا سیمې نیولې دي. د موافقې پر اساس 2000 روسي سوله ساتي به نګورنو قرباخ ته واستول شي چې امنیت وساتي، خو اساسی مسئله یعنی د دې خاورې مالکیت لا څرګند نه دی. نړیوالو د نګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو اکثره اوسیدونکي ارمنیان دي چې د آذربایجان واک نه مني.
یو یادونه وکړم چې د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې په دې خبرونه کې ستاسو اسمسونه ولولو. هر وخت چې تخنیکی ستونزه هواره شوه بیا به اسمسونه له تاسو سره شریک کړو. او یو بل یادونه دا چې دوی په چي ولایت په ولایت پروګرام لرو، دا پروګرام لغمان ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د لغمان والی مو په دې خبرونه کې میلمه دی، له هغه خپلې پوښتنې وکړي. په کندهار کې میرمنو ته د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په ودونو کې د لوړو مصارفو او ناوړه دودونو پر ضد عامه پوهاوي کمپاین پیل شوی دی. میرمنې دغه ډول پروګرامونه مهم بولي او وایي چې ښځې کولی شي د عامه پوهاوي په ترلاسه کولو سره په کورونو کې د دغه ناوړه دودونو مخه ونیسي. په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي چې د عامه پوهاوي دغه پروګرامونه د کندهار ښار په ټولو ناحیو او 12 ولسوالیو کې په سلګونو نارینه او ښځینه رضاکاران ترسره کوي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
په دې ټولګي کې چې شاوخوا دیش تنې د پاخه عمر میرمنې ناستې دي، یوه ښوونکي ورته د کورنۍ مسایلو اړوند عامه پوهاوی ورکوي.
د ماشومان هم مزوروي موهي، خصوصا تاسو محترم میندو څخه هیله کوم چې ماشومان مو په ډېره مینه باندې تربیه کوي.
په دغه عامه پوهاوي کې میرمنو ته ښودل کیږي چې څرنګه په خپلو کورونو کې د ماشومانو د زورونی مخه ونیسي، په کورونو کې تاوتریخوالی نکړي او خپل نارینه و هڅوي چې په ودونو کې لوړ مصارف کم او لوړ ولوروان اخلي. د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوي د دغه پروګرام شوونکې سهیلا صافی پر دغه ټولنیزو موضوعاتو د کورنۍ پوهاول ډیر مهم بولي.
هدف مو د مواد مراسمو چې ډیر مصارف پکې نه باید وشي، ولور چې ډیر غټه مسله ده، موضوع ده او ډیر مشکل سازه چې نن سبا په زموږ په ملاقات کې نو ډیر ولول نه باید وخصر شي او خزو ته مهر تعین شي. خزي باید خپل په حقوقو پوه شي او مهر تعین شي او غوی خپل حق نه دفاع وکړي.
میرمن صافی وایي د کورونی او ټولنی ژوند سره تړلو دغه مسایلو باندې یوازې میرمنو ته نه بلکې د هغوی نارینه ته هم عامه پوهاوی ورکول ورکول کیږي
کوم خزه چې مونږ دلته راغړو او غوته آگاهی هم ورکو هم سامان مونږ دوو نارینه هم راغړو مثلا وای دوو خواندان او رونه او لارونه او ته هم آگاهی هم ورکو هغه هم په دې مسایل باندې آگاه کوو
ولور هغه دودی زبه یا پیسو ته ویل کیږي چې د ناوی پلار ورونه یا خپلوان یې د زومله کورنۍ اخلي. د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ولور د ټاکلو صلاحیت ډېر کله د نارینه وو په لاس کې وي، خو څلوېښت کلنه پلوشه وایي مېرمنې کولی سي د لوړ ولور په مخنیوي کې خپلو نارینه وو ته نظر ورکړي او خپل راتلونکی ژوند د کورنۍ تاوتریخوالي وژغوري. یو باور دادی چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ مصارف ډېر کله د کورنۍ تاوتریخوالي لامل کیږي. پنځه دېرش کلنه نادیا چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې ګډون کړی وایي تعلیم او زده کړه د کورنۍ ستونزو د حل یوازینۍ لار ده.
سل فیصد زه په دې مطمئن یم چې مثال څوک چې تعلیم ولري زده کړه وکړي پوهی داسې دغه نه ځینې کیږي تاوتریخوالی انشاءالله بره مخ پر ختمېدو ده. یو فامیل یو مثال یا نارینه یا ښځینه چې پوهی زده کړه کړي هغه دغه نه لري تاوتریخوالی نه کوي.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه تکسی وایي د عامه پوهاوي دغه پروګرام د کندهار ښار په ټولو ناحیو او دولس ولسوالیو کې د سلګونو نارینه او ښځینه رضاکارانو لخوا ترسره کیږي.
په هر ولسوالۍ کې سل سلطنت چې پنځوس نارینه پنځوس ښځینه ځکه مو نارینه زموږ سره په دې پروګرام کې راسره داخل کړي دي چې موږ تحقیق د څېړنو په اساس چې معلومه شوې ده په اکثره مسایلو کې زموږ ورونه زموږ سره شریک دي. اکثره د تاوتریخوالي په موضوعاتو کې زموږ ورونه داخل دي، نو ځکه موږ غوښتل چې زموږ ورونه یا زموږ نارینه هم د ښځو د حقونو څخه د اسلام له نظره د قانون له نظره دوی آگاهي پیدا کړي تر څو دغه حقونه په نظر په کتو سره په مراد کېدو سره تر څو په کورنۍ کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو.
په افغاني ټولنه کې ناسم رواجونه او ټیټ اقتصاد د دې لامل شوی چې یو شمېر کورنۍ ډېر کله خپل نجونې په ولور ورکړي او د ولور په هغه پیسو خپلې اړتیاوې پوره کړي.
تاسو له پیغامونو
آزاد کلون خبر کوم ورورا چې وزیر سره را خبره شروع کړي د ماجبین او شهدا او د کلون کې چې کم را ماجبین او رسد به دا ټول پر شپت په واسطه باندې کار کوي. زمونږ ودریو کال روپۍ پاتې دي او اوس پر څو چې ورشي ونن راځي سبا راځي او چا چې واسطه او بلته او رشپت یې هغه کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زمونږ داخله ده زمونږ دا آواز ماجبین او وزیر سره شریک کړي چې دا کونړ کې وای دا فساد په دغه ریاست کې دی. زمونږ دا پیغام دغه ماجبین وزیر سره شریک کړي چې زمونږ د کونړ د ماجبین دا مشکل ختم کړي. وسلام
کریم دا افغان د زابل د شاګرد استاد سره چې کوم په دې سره پیغام کړی دی. ما پیغام دا و چې زابل شاګرد استاد کې دا چې اوس کې شلې د قانون او سمخه د حکومت شاروالي په دغه کې جوازونه او شان ورته لورلو او خلکو بس یو بد نه پاس در کنده تا دو تا وار کو نو د پیسو په دات کې د مو په نه دمو دې ورته وایو چې مثلا جوازونه او شان هم څه سار نه راځي واخې وایې دا د کدا وسې د مو په جوازونه او شان نه دی هغه کې مړ دا غوښته نه دي اران دې څه معلومه بس نه راځي چې وایي دا څه نه راځي چې څه شل ځان څه باندې ټول دا واري په خپل راځي یو مثال دارک
ورور موږ خو غوښتنه داغه چې د شهیدانو روپۍ چې په هلمند کې نه تداول سره دی او نه څه وی ټول کورنۍ اعتماد د روپو ته په سر کې پناره دي. خدای دې چې ما پیغام ورکړي. وسلام محمد یونس په هلمند پرشتي اشرف.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
نن له دوه تر درویو ولایت په ولایت پروګرام لرو. د لغمان والی زموږ میلمه دی. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د سکایپ او ټلیفون له لارې برخه واخلي، د لغمان له والی سره شته ستونزې شریک کړي، مشورې ورسره شریک کړي او ښه هڅې وستایي. مشهوره مقوله ده چې وایي ښه ستایي چې ښه ډیر شي. او وړاندې روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام درو چې د شکرې ناروغي ته ځانګړی شوی دی. په دې ارتباط د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدلی شي.